اکنون ساعت 8 صبح وقت کابل است. صفی‌الله استانکزی در استودیو است. سلام و خوش آمدید.
ډیره مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبری یو ری، د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو زیاتوالی د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری تر حکومت ضد مظاهرو وروسته بالاخره پرون د خپلې استعفا اعلان وکړ. نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه هم درته خبره کړو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پورا خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله دغه خبرې پرون ماښام په کابل کې د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د 90مې کلیزې په مناسبت جوړو مراسمو ته وکړې. داسې وخت چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه باسو. هغه سوله چې مشري او مالکیت یې د افغانانو په لاس کې وي. د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. د سولې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
اخو د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سمو د پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکار نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا افغان پوځ تورن کړی چې په پاکستان باندې هوارونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې دا شوي چې د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان شوي. د کونړ چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لوري په بریدونو کې درې ښځې په لومړۍ ورځ وژل شوي وي او څلور نور ملکیان هم ټپیان وو. د پاکستان یوې محکمې په بخښنې سره یو بل داخلي خبر هم. د جوزجان ولایت امنیه قمندان وایي په یوه چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. سمونیال عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې شوي دولس ملکیان ټپیان شوي دي. یو فلای کوچ ډوله موټر چې د طالبانو لخوا پکې منفجره مواد ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په لویو لارو او پوستو کې ورڅخه کار واخلي، د مردیان ولسوالۍ د جنګل اریخ کلي په بازار کې چاودلی دی. په پیښه کې د دښمن لس تنه وژل شوي او د سیمې په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په تخار کې د پرونۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټوټر لیکلي د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ په بالای سار کې وویشت سرتیري وژلي دي. د جوزجان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دغه پریکړه داسې وخت اعلان کړه چې نهه شپېته کلن شریف ته د ورکړل شوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو وه. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشقیوان پرون په دې اړه وویل، میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں، میاں صاحب د خراب صحی وظی پاڑ راپورن په اساس دا پریکړه شوې ده. مخ پورې لمنو چې میاں صاحب خپل علاج وکړي په کوم مقصد چې هغه ته حکم ورکړ شوی، هله دا ژر تر ژره صحت مند شي،
وہ جلد از جلد صحت مند ہوں گے.
نواز شریف د اداري فساد په تور په وو کال بند محکوم شوی. د اکتوبر په 18مه د صحي وضعیت د خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا مهال د ختیځ ښار لاهور په یو روغتون کې بستر دی. د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونې له موسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي هغه ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو تهاجم په زیاتېدو دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیې تل د کیوبا خپلواک دریځ او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی. روسیا وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتړ بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقرې او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه پرون سه شنبه په انقره کې وویل، زموږ د معلوماتو له مخې روسیې زموږ چارواکو ته دا پیغام ورکړی چې سیمې له تروریستي ډلو کاملا تصفیه شوي دي. ترکیه د کوردانو برابرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی تروریستي ډله ګڼي. د روسیې دفاع وزارت د روسیې د یوه عالي رتبه پوځي چارواکي چې کار یې په سوریه متمرکز دی خبري راخیستې چې ویلي دي د کورد ملیشاو څلور دېرش زره غړي له خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ضرب الاجل سره سم له خوندي ساحله وتلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د بیا اوریدلو لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وی چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د هوایی بریدونو زیاتوالی له دوی سره مرسته کړې ده چې ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې هغه باید دوباره آزاد شي.
د کورونیو بیزای شو کډوالو پاړه هم چې له سختو کړاوونو سره لاس او گریوان دي تاسو ته یو مفصل راپور خبرو. او د هموري چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری په دغه هیواد کې تر حکومت ضد مظاهره ورسته خپل استعفا اعلان وکړ.
استقالتي حطها بتصرف فخامه الرئيس وكل اللبنانيين
لخبل مقامه استيفاء وركوم او بديره لميشلعون ولسمشر سره خبركم مقام او زي مهمه نده لبنان مهمه ده. نور مهم مسائل هم لرو د پروگرام په دویمه برخه کې به ازادي اوریدون کی اونې خبرونه درته خبره کړو. لا تونه نه دقیقې تیرې دي راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوي. د امریکا د متحده ایالتونو د دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو تیره سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا څلوېښت هوایي حملې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډېره افغان ځواکونه برخه لري، خو په هوایي بریدونو کې بهرني ځواکونه ورسره مرسته کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تیره سپتمبر میاشت د ورځې څه کم څلوېښت هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1113 ته رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسېدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سوي چې پرې نښول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستیو کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل، عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست، همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږ میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ونیدل چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادې کړو. اوس په سیمو کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر ولسمه خبر سوی راغلی، د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 پورې په هوایي حملو کې 590 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې کورنۍ بیزای شوی کډوال وای چې له سختو تکلیفونو کړهونو سره مخ دي. دغه کورنۍ وای د ژمي پر رسیدو لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په لکونه کسان د جګړو له امله بیزای شوي دي. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
جمیله لدری و رزورست خپل بچیانو ته گرم ډوډۍ او خواړه تیاروي.
نن غرمه ده بچان د پاره په خو ما ډیر جلاګانې وکړو. ول پټاټي را پخا کوم دغه پټاټي ور پخاو ماشومان به خیره باندې جاړ
وای. ډیر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ په جنجال خوري د خو جړا دی د خو بغاری وي په هغه نه مریږي. لا شپاج دیر سی بیا هغه سی ناری او چې غاری دغه په تخ موږ نه مد کړی چای د سمج نه سورانی والے په لمی د شیخ مو ګر سره کې نه دلی دلی پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلویخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کم ته بي ځای شوې ده. دا وایي جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستې دي.
ما جنگونه به دا غس دغه دا کا معنی می پکښ شي د سب زما دا کا لور پکښ شي د سب زما خاله پکښ شي د سب وګر سړی کې مې د خوشحالي ورځ په دا علمند کې مژنه ولیدل نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښ خوړل ده. دا غس په غلا په دا غس په مرمو په مرمۍ به د کېدل جنگ په مسجد د جنگ صدا او تشته د لورالو دا په دا غلا کې چې مش راته شته سلو 15 دانی مشیدان سو په داغه په سروبونو رنگو چې موږ د داغه لمن د سبوت شته د لورالو
د جمیلې میړه بوت ګندون کې یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانۍ وګټي. دغه کورنۍ وای د جمی پر رسیدو سره لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د جمی را له دغه ماشومان د ستاپیژ چې ولکه د خاصاله رو چې موږ یې ورکو وړه موږ نه لرو بوت موږ نه لرو د نور هغه نور په سپریزه چې موږ نه لرو دغه ماشومان د کچې ته ولاړ سن لامک کاغذان ټول کې دغه چای پرای شو ډوډۍ په پخو لام کاغذان دغه خلک پر پیرس د کچري سره په سیاخ راځي د کاغذان مټولوي
د کابل خار په کارتینو کې ل بیلابیلو ولایتونو څخه راکړه شوی نګدي سلور سو بي ځای شوی کورنۍ ژوند کې ویچ ل ناوړه وضعیت سره مخ دي د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وای
د څه وخت پر موږ باندې راغلي دي چې خلک مال دي دي چې د لسو کالو انجلې خرڅ کړی ده موږ بل یو شی نه غواړو موږ کور غواړو
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,09,000 او 615 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډېره له هلمند کونړ ننګرهار کندوز فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په سلو کې 85 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستی د جمیلې او د دې د بوټګنډون کې خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بیګا نه لري نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هر یو یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي راډیو ته غوښته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ خبريال اجمل آریان له کندوز را لېږلې ده په کندوز کې د سوداګرو ټولنې او د غراز د سوداګرۍ او پنګونې او تقوایي په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو انسان تښتونې پیښو زیاتوالي غیر قانوني اخاذې او د غراز د کندوز شیرخان بندر او کندوز کابل پر لوی لارې د موجوده ناامنیو له کبله په کندوز کې 80% په اقتصادي فعالیتونو کې کموالی راغلی دی اجمل آریان په دې اړه له کندوز یو راپور رالېږلی
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي د دې ولایت یو تن اوسېدونکي نصیر احمد احسانمن په دې اړه وویل
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت قدم میکنند ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحد پورې جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي په کندوز کې وطن ملي سوداګر زیول حق زیایی په دې اړه وویل
دو طرف با هم درگیر میشن ضرر شه تلفات شه مردم میده و بارها ما با چشم
د کندوز بغلان لوی لار ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي او ځینې وخت دغه نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو
له کندوز مو د خصوصي شرکتونو په اړه باندې همدارنګ د کندوزیانو د ځینو غوښتنو په اړه باندې چې باید خصوصي پروازونه هلته وشي راپور واورید اوس هغه راپور خپرو چې مخکې مو در معرفي کوي هغه دا چې په کندوز کې 80% اقتصادي فعالیتونه په دې خاطر رقم شوي دي چې امنیتي ګواښونه زیات دي
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي
شرکتونه په بخښنې سره چې په تخنیکی ستونزو سره مخ شو په کندوز کې د خلکو د غوښتنو په اړه باندې به راپور تاسو ته وروسته خپور کړو خو اوس چې وخت په کابل کې د سهار 8 بجې او 20 دقیقې کېږي ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستي
تایمز رسپانې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشټې مسله څېړلې ده د پاکستان لوري د هوان پر داس په کونړ کې درې افغان مرمنې روانه اونې وشل شوې د کونړ چارواکو ازادي رډو ته ویل نشته ورسته تر دې پیل شو چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښه پر وښدو د پاکستان د پوځي تاسیساتو د جوړېدو مخاوني ول. ورسپانه په واشنگتن کې د ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د کارپو مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ شخړې په زیاتې دودي. کوګلمن چې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې متخصص دی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ځنډیدلې، د افغانستان راتلونکي سیاسي وضعیت روښانه نه دی او د سولې د خبرو راتلونکي هم تر سوال لاندې ده. د کوګلمن په باور په داسې بې ثباته وضعیت کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نشته ښه پیښه نه ده. د لویدیز بل ورسپانه هیل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړي. د ورسپانه لیکي د اکتوبر په 28مه د خبره خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ورورو په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر کم کړی دی. د ورسپانه وړاندې لیکي اتلس کال وروسته تر شخړو او لږ وروسته تر دې چې د سولې خبرې په سپتمبر کې ګډې وډې شوې، د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت اکثر چارواکو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر 8400 ته راټیټ کړي. د هیل په باور د سولې د ناکام شویو خبرو هدف هم دا و چې د کچې ته د امریکایي پوځانو شمیر په افغانستان کې راښکته شي او په رسمي ډول د پوځانو د ایستلو پر ځای پر دې عمل وشي چې د کومو سرتیرو د خدمت موده په افغانستان کې سرته رسیږي د هغوی پر ځای نور عسکر هلته وانستول شي. نېشنل انټرست خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړلې ده. د خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د دې پر ځای چې د شخړو د کمیدو باعث شي لا پسې شخړې زیاتوي، ځکه چې دغو ځواکونو ته ځینې د اشغالګرو په سترګه ګوري پرته له دې چې د امریکایانو نیت ته فکر وکړي. خبرونه بیا لیکي په دې حقیقت هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمېره نشي کولای چې هلته د شخړو مخه ونیسي. د نېشنل انټرست د خبرې کړې مقالې په باور د امنیت ته ټینګېدو لپاره د هرو زرو کسانو لپاره لږ تر لږه شل پوځیان پکار دي.
په لبنان کې تر پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم سعد حریری ل خپل څوکۍ د لری کېدو اعلان وکړ. هغه په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې حکومت ضد اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان و، خو د اصلاحاتو د بستې له وړاندې سره سره دغه اعتراضونه ختم نه شول. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په ټپه درېدلي سیاسي حالت سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لری شي. نه څلوېشت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د اعلان پر مهال د پټه په درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو دیارلس ورځو کې هڅو نتیجه ورنه کړه، ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
بدي مداكي مزيات هتا وكرت شي يوا حلاره پیدا کړم چې د خلکو غشتنی واورم او هیواد له اقتصادي امنيتي او ټولنيزو خطرونو خوندي کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم په ټاپه درېدلي حالت کې راګیر سوم. د دې وخت راغلي چې له بحران سره د مخامخې دو لکبل لوي ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورزم چې هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم.
ول الشعب اللبناني بكل المناطق
په لبنان کې د اکتوبر میاشتې ولسم حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل سو چې حکومت د واتس اپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نورو خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب سو چې پرېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې. د دې ترڅنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل ترڅنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا 5 میلیونه وګړي لري. خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. په کندوز کې د سوداګرو د ټولنې او د غرا د سوداګرۍ او پنګونې او تاقوي نه امنۍ په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونو کې 80% کمواله راوسته. اجمل آریانا او نور جزئیات.
د سوداګرو د ټولنې او د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې په کندوز کې د نامنوی زیاتوالي له کبله په سوداګریزو فعالیتونو کې 80% کموالی راغلی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې پخوا په شیرخان بندر کې 140 سوداګریزو شرکتونو فعالیت درلود، خو د امنیتي ګواښونو او د سوداګرو د نه خوندیتوب له کبله یوازې 6 شرکتونه پاتې دي. د کندز په شیرخان بندر کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
در گذشته در حدود 140 یا 145 شرکت در ولایت کندز د شیرخان بندر فعالیت می
کوي. خو په شیرخان بندر کې 140 تجارتي شرکتونو فعالیت درلود، خو په دې ورستو کې د امنیتي ستونزو د انسان تښتونو په خو د غیر قانوني اخزو یا خصلو لکبله یوازې 8 شرکتونه پاتې دي او خای پاتې شرکتونه هم خپل فعالیت بند کړي. دوی خبرداري ورکوي کچیر د سوداګرو د سر و مال خوندیتوب او دغه راز د کندز شیرخان بندر د لوی لارې د امنیت تامینولو په برخه کې عملی ګامونه پورته نشي، نو ښایي پاتې سوداګر هم له کندز څخه ووځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر محمد نسیم رسولی په دې اړه وویل،
مامنی کولای شي تجارت ته بیخي رکود ورکړي په دغه ښار کې. اوس صدا تقریبا 80% رکود ورکړی ده سوداګری ته، دلته سوداګر نشي کولای چې په سادګۍ سره کار شي. وجه هم د نامنو یې وجه ده. تاسو باور وکړئ چې تاسو ته خپله معلومیږي ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
په ورته مهال کې په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د سوداګرۍ چارې د رکود په حال کې دي او که دغه وضعیت ادامه پیدا کړي ښایي کندز له اقتصادي بحران سره مخ شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل،
کندز وضعیت اقتصادي او تجارتیش هیڅ خوب نیست. حدود 140 شرکت فعال تنها ما در شیرخان بندر.
کندز کې تجارتي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه په شیرخان بندر کې 140 شرکتونه موجود وو چې صادرات او واردات یې درلود، خو اوس مهال یوازې 6 شرکتونه پاتې دي او دغه راز 144 شرکتونه له کندز څخه وتلي دي او په ټوله کې په کندز کې سوداګریزو چارو رکود کړی دی. بلخوا د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د سوداګرو ستونزې مني او زیاتوي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر سوداګرو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې بند کړي دي. د موجوده نامنوی له کبله زیات شمېر سوداګر له شیرخان بندر څخه د حیرتان بندر او نورو بندرونو ته تللي دي، ځکه د امنیت نشوالي او د سیمه ییزې ادارې د نه پاملرنې له کبله سوداګرو خپل شتمنۍ له کندز څخه باسلي دي. په ورته وخت کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو امنیت او خوندیتوب ته جدي توجه لري او هڅې کوي چې په وخت سره د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندز دی ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سوداګر د موږ لپاره مانه دی لیدلې د دوی ستونزې مشکلات هغه اندېښنې له موږ سره پر وخت شریک شوې دي. په نظامی شورا کې هم چې کومه نظامی شورا په کندز کې ورسته جلسه تر سره کړه، په هغه کې هم فیصله وشوه چې د دوی هغه امنیتي مشکلات چې دوی لري هغه تر رسیدګي وشي.
د سوداګرو په وینا چې په شمال ختیځ ځون کې کندز له اقتصادي پلوه د هیواد له مهمو ولایتونو څخه بلل کیږي، خو په ورستوی کلونو کې نامنوی په دغه ولایت کې سوداګریز فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اتل د زابل علی کلیموګ د سولې پاړه د حکومت طرحه واقعي سولې ته رسیدو لار بولو. قاسم زواک لیل مند علی کلی د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو تمل رو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبري پیل کړي او افغانستان ته یو باعزت سولې راشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاز یاریو بلی کلی د سولې په خبرو کې باید اوربند پر ټینګېدو تاکید وشي. حمیده نظری د قلات علی کلی موږ د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه تر هستایو چې افغانان به واقعي سولې ته رسوي. دوه اوریدونکو هم له هلمند اسلامیار خان محمد اسلامیار لیکلی، پاکستان هر وخت باید
پاکستان هر وخت د افغانستان پر خاوره تیری د تیری کوشش کوي، خو افغانان باید بیدار اوسي. عزیز غالب هم پام دی اړه لیکلی چې پاکستان زموږ پر خاوره برید کوي او باید ځواب ورکړل شي، خو پاکستان تازه تور پورې کړی دی چې افغان پوځیانو لومړی د دوی په سیمه باندې بریدونه کړي وو. خپلواک صافي د لغمان لالی شنګ لیکلی وو د مرکز محترلام او علي شنګ ترمنځ لویه لار ناامنه ده، حکومت باید ورته پام وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول حاکمیت د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله وویل داسې حال کې چې د انتخابات په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه ایستل شي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. خو د پاکستان ملي راډیو تازه د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د سخیله وسلو ډزې کوي. د جاوزجان امنیه قومندان وایي په یوه چاودنه کې لس وسلوال طالبان پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د قومندان عبدالواحد وجدان په خبره دولس ملکیان هم په دې چاودنه کې ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. روسیا وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقرې او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. او د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې پروت دی، کولای شئ هر وخت ورشئ او ویلولئ. اوس هم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د دغه ښار پر بیلابیلو واټونو او سړکونو سوالګرې ښځې ناستې وي او له خلکو پیسې غواړي. په عین حال کې د کندهار د ښځو چارو اداره وایي په دې ولایت کې دا مهال له 200 زیاتې بېوزلې او سوالګرې ښځې ژوند کوي. یا د اداره وایي له ولایتي چارواکو سره پر دې کار کوي چې له ښاره سوالګرې ښځې ټولې او په بیلابیلو حرفو کې وروزي وي. صادق رښتینی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د سوالګرو ښځو په غږ پیلېږي.
جګړو، وچکالیو او اقتصادي ناخوالو په کندهار ښار کې د بیوزله او سوالګرو میرمنو شمیر زیات کړي. سوالګری ښځینه یوازې دا چې خپل سوال کوي، بلکې خپل اولادونه هم د خیرات ټولولو په موخه کاروي. سوال کوونکی میرمنې وایي د کورنۍ سرپرستان یې په جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي او اوس اړ دي چې د خپلو اولادونو د ساتنې او روزنې لپاره سوال وکړي. فاطمه او ملکه هغه ښځې دي چې خاوندان یې وژل شوي او اوس مهال سوال کوي. بلخوا د کندهار د ښځو چارو مشره رقیه ځکزی وایي چې د ورستۍ سروې له مخې په دې ولایت کې 250 داسې میرمنې معلومې کړي چې د زیات مجبوریت او د خپل کورنوي د ساتنې په موخه سوال کوي. میرمنه ځکزی وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی. خو د کموالی او اقتصاد جوړونې لپاره له ولایتي ادارې سره خبرې کړي. چې دغه سوالګری میرمنې د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې شامل کړي چې یو حرفه زده او له دې لارې خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
چون د ښځو د فکرونو ښځو تعداد زیات شوی دی، موضوع د والي صاحب سره شریکه کړې او د موضوع هم ورته یادول کړي چې دغه اداره مرسکو دفتر د ښځو لپاره حرفوي زده کړو پروګرامونه لري. نو موږ غواړو چې دا یو ښه موقع ده استفاده ځینو چې د ټولو هغه ښځو چې واقعنا غواړي کار وکړي نو په دې پروګرام کې زموږ سره دخیل سي. هغه مورد نظر یا د چې کومه حرفه خوښي په هغه کې دې د خپل حرفې زده کړي او دې د زده کړو تر څنګ باید دقیقا هغه توجه وکړي او بیا وروسته هغه خپل حرفه وګرځوي، خپل کاروبار وګرځوي تر څو د فقر څخه لاس اخیستی او په خپلو کورو کې باعزته د خپل دغه حرفې د جوړولو په واسطه باندې خپل اقتصادي مشکلات رفع کړي.
دوامدار جګړه، وچکالی، کورنۍ تاوتریخوالی هغه عمده علتونه دي چې ماشومان او میرمنې شاقه کار او آن سوال کولو ته اړ کړي. افغان دولت ویلي د نړیوالې ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د میرمنو او افغان ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه عملي کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خاریانو ته د ډیر ترافیکی غنی غونې د خلاصون په خاطر بایسکل چلولو ته مخه کړی ده. زده کوونکې معسلان او دولتي مامورین اوس ډیر له بایسکل استفاده کوي. زموږ خبريال خان محمد سیند په ډیره د راپور جوړ کړی چې ورپسې و بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
د کابل خار په واټونو کې بایسکلونه مخ په زیاتېدو دي. ګڼه ګڼه د حمل و نقل د منظم سیستم او د بسونو نشتوالی د دې کار عمده لاملونه دي. ډیری کابل ښاریانو د ترافیکي ګڼه ګڼې نه د خلاصون په هدف بایسکل چلولو ته مخه کړې ده.
دلته د لار بندي ډیر دي، وضعیت هم صحیح نه ده. بایسکل ما خسته مال چې یو خو د لار بندي نه خلاص شم، بل د خپل وخت بچ کم او عام صحت ورزش هر شی په دغه کېږي انشاءالله.
د پایتخت په ځینو واټونو کې بایسکل چلوونکو ته بیل او ځانګړی مسیر په نښه شوی او دغه شان د بسونو په تازه جوړ شوو تمځایونو کې هم د بایسکل درولو او قلفولو لپاره خاص ځایونه جوړ شوي دي. د بایسکل له کارونې سره د دغې وسیلې د پیر او پلور بازار هم تود شوی دی. اوس په کابل کې د یوه معمولي بایسکل بیه له 15,000 افغانیو نه نیولې تر څه کم 50,000 پورې رسیږي. د کابل خار په جاده میوان کې بایسکل خرڅون کې اسماعیل وای
علاقه مند دي. خدای خو کار خدای چې صحت لپاره ګټل زه خپل شکر الحمدلله موټر هم لرم خو سایکل کې زما راځم ځکه چې صحت لپاره هم خدای او زهام دی زهام کې چې بن شي صحت کې نشو تل.
شکر الله د بایسکل لزګونو پیریدون کو دی. د خوخه خاندي لجيبه پیسې را باسي او یو بایسکل اخل
بل تر اغلم چې یو بایسکل واخلم د فار د دې خار د بلار سم راځم او سودا مودا وسمه په باندې روان دي. د موټر نهستا قیمتي د کاروبار نهستا غواړو چې په بایسکل راځمه.
د نړۍ په یو شمیر آرام او پرمختللو هیوادونو کې دولتي لوړپوړو چارواکو ته د بایسکل چلول یو عادي عمل دی، خو په افغانستان کې چارواکي د نامنیو او دغې نقلیې ته د خلکو د ټیټ نظر له مخې بایسکل نه چلوي. بایسکل چلول نه یوازې دا چې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کمښت او د هوا د ککړتیا مخه نیسي، د اقتصادي پلوه هم سپما رامنځته کوي. بایسکل چلول یو ډول ورزش هم دی او د بدن سلامتیا ته ګټه رسوي. د عمومي داخلي د ناروغیو متخصص پرویز اقبال د بایسکل چلولو د ګټو په باب وایي.
بایسکل رانی په واسطه انسان کولای شي چې د هغه وزن کنټرول شي، چاغوالی کولای شي چې د زخت زیاتو ناروغیو لامل وګرځي، د زړه د ناڅاپي مړینو مخه نیسي، د دماغي سکتو مخه نیسي. هغه کسان چې د شکر ناروغۍ ته خصوصا دویم ډول ته کاندید وي د شکر د ناروغۍ مخه نیولی شي. هغه کسان چې بایسکل رانی کوي د هغوی مقاومت به ډېر لوړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره او کابل خاروالی هم له خلکو غواړي چې له موټر نه کمه او له بایسکل نه ډیره ګټه واخلي سو د هوا د ککړتیا مخه هم ونیول شي او په ښار کې ګڼه ګوڼه هم کمه شي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د
ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو السلام علیکم هله د شي جوړ روغ اوسئ دوستانو په دې ونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غوړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلي دي د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي دوی له خپلو کورونو بي ځای سوي یو شمیر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نور ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره خپل غم شریکي او خواخوږي شوه ده دا به هم او ورسره به د کونړ د والی سره هم مرکه وورو چې د دغو بې ځایه سوو کسانو سره د مرستو په اړه راسره غږېدلی دی او خبرې کړې دي نو ډېر منظنډومه لومړی به ورسو ستاسو پیغامونو ته او بیا به د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال سره مرکه واورئ او دغه راز که وخت پاتاسو نو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مو راستولی دي هغه به هم خبرې کو درته نور مون نه ځندوم ورځو پیغامونو ته
درې زنانه شهیدان دي درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم دی دا څلور کلن دی او یو معلم دی او بل یو سپینګیره ملک دی ولس خو کاملا د حکومت ملاتړ کوي د دوکلام ولکیم د هغوی پوسته جوړه کړې ده آخوا ته سیمې خاردار یم تاو کړی دی دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی ډېر کوشش وکړو طالبان یې دا څو کاله وهڅول
السلام علیکم زه رحمت الله د کندهار سیمې اړیکې نیولې ده وروره دغه د پاکستان نیپوځو د افغانستان د پوځ چې کومه جګړه په کونړ ولایت کې روانه ده د نارې پول پالي چې آباد ریس جمهور په دې اړه باندې ډېر اقدام وکړي وزیر د دفاع باندې ډېر اقدام وکړي ته پاکستان مخه ونیسي پاکستان خو یو خراب ملک دی بعد افغانستان پوځ او پولیسو ټوله دو تامه ورکړي چې د پاکستان په ضد باندې سخته مقابله وکړي او بعد زموږ افغانستان د هرې دېشې هر ګام ساتنه وکړي او سلام
زما پیغام دا د اجرا شبکه خان د دان یم د فرې د کاني ګری خاري خو سولایت نه زما پیغام دا دا چې باید په کونال نه چې څومره جنگینه کیږي باید کونال یم کله سو درګي په هر سیمه کې نیږي خو سولایت ځوانون دا نه تو ژلو په سیمه کې خاصه ای جنگیږي باید وګورئ چې ځکه جنگیږي چې د پاکستان خپل خورانه کې نیم ساتو جنگیږي جنات توجب شو په خپل خورانه و جنگو خپل خورا د لوی دښمن نه دی پاکستان دا غره باید پولیس کې زیر نه کی
آزاد راوډ اور دین کو سلام السلام علیکم زمانم عبد القادر دے دننګار دوله څخه په تماس کې د کونړ پولیسونو باندې وکم او د ننګرهار پولیسونو باندې راکوم او په د لوړپور چرواکو باندې راکوم په اشرف غنی باندې راکوم تاسو چې وایي چې موږ ولی صاحب باندې راکوم د کونړ ولی صاحب باندې تاسو چې موږ په سلام کې یو مرمه جواب په یو مرمه ورکو نو دا څنګه بی ګنا ولس مر کیږي تاسو هیڅ څه هم ونه کړلو په څنګه بی ګنا ولس پاکستانان په توګه د بریډونو کې تاسو هیڅ جواب ورنکو زمونږ دا غره د اوسته مورز د چې زمونږ مشومان مړ کیږي او وزیر دفاع ولوی درستیز او د مونږه د ولسمشر مانای وایا نه هغه وای چې مونږ د پاکستان نه پکله کا غواړو چې باید دا حمله ودروي حمله چیرته ودروي غوړه مخکې شو پوسټ چې جوړی کا حمله ودروي ور مخکې شي حمله ته وکړي کني په دې ولس غو کې دې ولس ته کوم چې په خپل پورته شي سلاګانې واخلې د پاکستان په مقابل کې خصخ جنگ وکړي ازادو اوریدونکو ته ټول ته سلام علیکم فلحال په مخافه
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولې و نور هم ستخو موږ د بیلګې په ډول هم دغه پیغامونه راوخیستل ورځو د کونړ د والی عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه ورو چې په لومړي سر کې د همدې پیښې د پایل په اړه راتوي
ډېر مننه ځوندی اوسئ بالکل کونړ کې د نړۍ په ولسوالۍ کې د مزمو په ولسوالۍ کې هغه سرحدي پوسټ یعنی د نړۍ ولسوالۍ موږ سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورن اسکار سره پرته ولسوالۍ ده هلته د دواړو خواو ته ساتي او سنګرونه دي او تاڼې دي زموږ تاڼه چې ده کومه پوسټ چې دي د هغو پوسټ متاثر
پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوز غوښتل، هغه یو راکین دی وطفا د هلته راشي او هلته نوی تانه یا نوی پوستا او نوی بیل جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی وو، دا د هغې مخالفت وشو، بالاخره دوی په شا شو. هغه ځل بیا دوی وغوښتل چې دغه حریم دغه راکین یا جګ استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس مو د دوی سره د بیرغ لاندې غونډه وکړه. زموږ سره دوی ځواکونو دوی ته مو التماتوم ورکړ، دوی ته مو خبر ورکړ چې دا تېری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسې په شان سئ. په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ، په شان نه شو. بالاخره دوی زورګویي